السلام علیکم استوري مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 10 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پر روان خبری سات کې په کورونو سیمه ایز او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تفسیرې لرو. د روژې له مناسبت سره ستاسو لپاره خصوصي معلومات هم لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو چې شاهین بونیری تاسو ته وړاندې کوي.
ستړې مشه ده د یو مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. د درغلیو او واک د غیر قانوني استعمال په تورنو نیول شوی د خیبر پختونخوا د مدنیت وزیر نن احتساب عدالت د 14 ورځو په جسماني ریمانډ جیل ته لیږلی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار وانخلي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ خبر اعلان ته د وینا په وخت د هند د بهرنیو چارو سکرتر اس جی شنکر ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم مودی ته په پاکستان کې کیدونکې د سارک په سرمشري غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي قبوله کړې ده. د هند د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې چې سیمه کې د امنیت لپاره دواړه هیوادونه شریکې ذمهواری لري. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره هم لیده کاته کړی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې داوا کړی چې په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاهد الله شاهد چې پخوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې وژل شو. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان وکړو. د ملي امنیت ریاست بیان زیاتوي په هوایی برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګلزمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوي دي. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لاسنه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانې خبر شوی بیان کې ویل راغلی دی اشرف غنی دا خبره تېره ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال کړې ده. غنی ویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړی نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. د درغلی او واک د غیر قانوني استعمال په تورونو نیول شوی د خیبر پختونخوا د مدنیت وزیر نن احتساب عدالت د 14 ورځو په جسماني ریمانډ جیل ته استول دي. له پیښور زموږ همکار راپور راکړي چې د خیبر پختونخوا د مدنیت او قدرتي وسلو وزیر ضیاء الله افریدی نن د خپل مقدمه د اوریدلو لپاره احتساب عدالت ته حاضر شو او عدالت د مقدمه اوریدلو نه وروسته د 14 ورځو په جسماني ریمانډ جیل ته ولېږه. د یادونه وړ ده چې پرون صوبایي احتساب کمیشن د مدنیت او صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی او پخوانی وزیر محمود زیب خان د درغلی په تور سره د بنو د کمشنر او نه نور ملګرو نیولی وو. بلخوا دواړو نیول شوي وزیرانو د احتساب عدالت بهر په دوی جوړ شوې مقدمې دروغ بللی دي او ویلي دي چې د دې مقابله به کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو دغه هیواد د قوانینو هیڅ خیال نه ساتي.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د لپاره درخواست کړه هم نه دی ورکړي. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وي د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تیر مخام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برطانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني او چارواکو سره یو داسې جامع اټومي تړون ته د رسېدو هلې ځلې کوي چې له لارې به تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي خو بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم شي. په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پوری تړون ته د رسېدو په موخه تر هغه خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیگا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې دغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې لوګ دی مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هیواد په چټکۍ سره د روانې ونې په پای کې یو داسې تړون ته د رسېدو سفر پیل کړ چې د یونان مالی نظام به له پرځېدو وژغوري. په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تسترګو کیږي چې اروپایي ټولنې کول. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس اینجلس کې په خپل کور کې د یوې نا اعلان شوې ناروغۍ له کبله مړ شو. د ده د جنازې لمونځ سبا په مکه کې کیږي. شهزاده فیصل د سعودي عرب شاهي عدالت ویلي شهزاده فیصل د صداقت او زیار علامت و. د فرانس د بارنو چارو وزیر ویلي فیصل په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره مسلسل کار کړی و. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د نوموړي په مړینه د سختې خواشینې څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې شهزاده سعود الفیصل د پراخې تجربې، شخصي جذبې، لوړ مقام او سنجیده افکارو خاوند و. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس له اسلام آباده د رابع اکرم خان نه د موسم او کرنسی حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه اخیستل کیږي او په 1.25 روپیه خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپیه او په 1.55 روپیه. یو یورو په 1.42 روپیه او په 1.42 روپیه. یو ریال په 20.12 روپیه اخیستل کیږي او په 20.25 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او په 28.25 روپیه. یو افغانۍ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه. او په یو پاکستانی روپیه 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 25 او په کوټه کې 20 او 19 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابع اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په روس کې لخپل هندي هم منصب نریندر مودی سره ملاقات کړي. یو کار پوای
دا پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دنا هند کوشش کوي چې دوه افرو سوخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړي شي. پاکستان دا نه وړي.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي داسې هیڅ غیر سرکاري ادارې ته د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د ګټو خلاف کار کوي. معلومات ترکو عوامی نشه ګوند د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په دې روسیو کې د مذاکراتو هرکلی کړی دی.
د مذاکراتو د اعتماد ورکولو یا یو مسله د مستوانه دا کوششونه دي دا جاری ساتل پکار دي او روان وخت هم چې دا منطقي اندام تر رسول پکار دي.
د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک د اختر د تیاریانو په اړه سوال
ازې کای خو به شکلای درتلو ډېر ته ویری به خلک به سمندی نه خپل ډېر رشکش په غو بزور شه خو ایس زې د صفان مزه نشته تر سړی زړه تنګ ده.
په خبرونه کې د روجې د مناسبت سره د مشال ریډیو خصوصي معلومات هم لرو. د مشال ریډیو سره تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته په 2018 کال کې د سفر بلنه قبول کړې ده. دا بلنه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د روس په وفاق کې د شنګای همکاري سازمان سرمشیزه په سنډه کې ورکړې. د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات تر یوې غنټو پورې جاری و. په پاکستان او هند کې د کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ ملاقات ستاینه کوي خو ځینې اندېښنې هم لري. د دې ملاقات په اړه ګلیاس دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره د جمعې پورس په داسې حال کې ملاقات کړی چې په دې روسو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي پسندو کې په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو په دې سلا شوې چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمہ واري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتي سلاکاران با په نوی ډیلی کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره با نوی ګامونه پورته کوي. په نوی ډیلی کې د دفاعي چارو پوها پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر شپږشتمې بریدونو وروسته تر ټولو لویه مسأله د ترهګرۍ ده. په تیر یو نیم کال کې دا اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی، نو په راتلونکو وختونو کې څه لویه پیښې رامنځته کیدی شي او حالات خرابېدی شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لویې کاروایانې نه دي کړي، خو هند اندېښمن دی. دویم، د کشمیر د کنټرول پر کرښه حالات کړکېچن شوي دي او په تیرو دوو کلونو کې در اندازی هم زیاته شوې ده، نو هند په دې حالاتو فکرمند دی. پراوین سوامی زیاته کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه وو چې داسې حالات جوړ نه کړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا دا چې پاکستان والے کے کشمیر قضیہ کا بل دا دا پاکستان دا خیال دے کہ افغانستان کی دننا ہند کی دے اگر کوشش کی کہ دونوں اثر و سخ پیدا کی کہ اگر دا پاکستان خلاف استعمال کرے شی پاکستان دا نہ واری کہ افغان چھے ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکہ پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دوړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي، نو په دې مخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي، خو روس ورته شرط یې خو دی وو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیات دي او سیاسي مسلو په اړه سن دی ویل شوي. سوامی زیادہ کڑا
سیکیورٹی کے ہی مسئلے بھارت کے من میں سب سے آگے ہیں.
پا ہند کے دا امنیت مسئلے تر ٹولو زیادہ دی، دلتا پا ہند کے دا سیاسی او اقتصادی مسئلوں پاڑا دا یو سوچ دے چھ پا دے کے با پرمختگ پا کھلا رکھی گی او زیاد فکر مند ہم ندی. خو کچیری ولویا پی خرا منستکی گی نو وزیر اعظم لپارا و مشکل ہوئی، زکا نوی ڈیلی پا امنیت زیادہ توجہ ور کڑی دا
نئی ڈیلی دے رہی ہے.
پا پاکستان کے کارپوہان دا نواز شریف او نریندر مودی ترمیز دا ملاقات ستائنہ کبھی او دا نظر لری چې د نورو وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی. دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پرې باسي.
تاسو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په روس کې د خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات کړي. په داسې حال کې چې د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو د سیمې د حالاتو لپاره مهم ګڼل کیږي. د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان د جنوبي ایشیا د آزادو رسنیو تنظیم سفما له جنرال سیکرټري سره د یادې لیدنې په اړه مرکه کړې ده. په سر کې هغې د امتیاز عالم نه پوښتنه کړې چې دې ملاقات ته په کومه سترګه ګوري.
میرا خیال ہے ایک اچھا موقع تھا دونوں وزیر اعظم کو بات کرنے
زما په خیال دا یو خمو کوا دوانو وزیر اعظمانو لپاره د خبرو اترو او ک دوانو ته دا سه خیال شوی وی چې معاملات به داسې نه چلیږي چې څنګه روان کړی شوی دی. د تیرو دوو کالو نه چې د خبرو اترو سلسله بنده او کافی بیانونه مخې ته روان دي او سخت قسمه الزامونه د دوانو اړخونه لګول کیږي، نو په داسې حال کې کدا ملاقات خوشګوار ماحول جوړ کړي او د خبرو اترو عمل شروع شي نو غنم چې دا به خبره وي.
دواړه ملکونه په یو بل د ترهګرۍ تور لګوي. نن په اوفا کې دواړه ملکونو وزیر اعظمانو د امن خبره وکړه. نو ګڼې چې دوی د کم تنظیمونو یا د ډلو کومک کوي هغه به پرېږدي دوی؟
میرے اگر آپ ذاتی رائے پوچھے تو چھوڑ دینا چاہیے.
کتا سو زما ذاتی رائے پا اڑا تا پوسو کے ندا پر خودل پکار دی خودوانا ملکونا بے نفریق دی او دوانا ملکونا تعلقاتو لپارا تر سوچے یو نوی تصور نرازی او من خپل پخوانے نکتے نظر نبدلو نو دا نفرت او دشمنے دا سلسلہ با روانے بی. بنیادی خبر دادا چی دا پاکستان او ہندوستان دا تعلقاتو کم دا دشمنے کیفیت تے ہغا ختمول پکار دی او دا ہغے لپارا دوانا ملکونا لانے دی تیار.
وہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں دونوں ملک اس کام کے.
پاکستان کی عام تاثر دے چھے پوزی حکومتوں پا دور کی دا دوڑ ملکون تعلقات خشی نو تاسو گنے چھے دا موجود سیاسی حکومت با خط تعلقات لپار یو خرول اولو بوی؟
ہندوستان او پاکستان ترمنزا جنگونه د پوزی حکومتونو په دور کې شوې دي. د کال 1915 په جنگ واخلې یا دا شان د 1901 یا هم او د کارګل د جنگ خو وزیر اعظم ته معلومات هم نه وو. خدا خبره هم سمدا چې د ایوب خان او پرویز مشرف په دور کې کوششونه شوې دي او چې کله سیاسي حکومتونه لکه بینظیر بوټو، ذوالفقار بوټو او نواز شریف کوشش وکړو نو د هغه وخت پوزی مشروالې ملګرتیا او نکړه. اوس د پوز چلیږي نو نواز شریف صاحب به هغه کوي سچ پوچ غواړي.
نواز شریف صاحب وہی کریں گے جو پاک پہنچ جائیں.
امتیاز عالم سے پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف د کشمیر د مسئلے یو سلور نوکاتی حل اڑان دکڑے وہ نو آیا استاسو پا خیال دا حل لپارا پاکستان تیار دے؟
یہ بات مشرف میں اور
زما پا خیال پرویز مشرف او منموہن سنگھ ترمنزا خبر اترے ڈیرے پر مختلے وے او د مشرف چی دا کشمیر پا اڑا کما سلور نوکاتی فارمولا وا دا حغی اعلان لاپاتے ہو چی پا سیاسی حالاتو کے مسئلہ راغلا نو دا گنم چی حغا با دا کشمیر مسئلہ حوارولو لپارا یو خب بنیاد وی.
تاسو ته سیف ما جنرل سیکرټری امتیاز عالم سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله. په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته په میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې وویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازی د سولې خبرې کوي او بل خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولی شي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو جواب راکوي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک نه له هغه دې خبر سره بایکاټ کړی دی او قطعی ور سره کړی دی. کاش کې هم د طالبان سره مخکتر مخ کې هغه یو د شی او افدا هسه هم د استعمال ورده خو په کړی ګمان دا به ټول د پیل مخې هغه نکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټې شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوی دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټې شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
طالبان پیژنم زما په باور ډېر واک دی قطر د دفتر سره دی. سیاسي هسته هغوی د طالبانو له ممبرګۍ هغوی کوی شي دا کسان چې په دې خبر کې نه دي څومره چې زما معلومات د دې درې هماغه کسان دي چې د پاکستان حکومت نه ډېر متاثره دي. دا کسان د طالبانو د امارت په وخت ډېر مخکښ کسان وو او دې ورسته دې په نږدې برخه کې دې وانډا کمه ده. خبره به هغه څه سره وشي چې په نږدې برخه کې وانډا ډېر وي چې ستونزې هغه څه جوړوي چې جنګيږي.
خو د کابل پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد نصر الله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبري او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وای دا ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوري کول نه غواړي.
زه
کوم چې طالبان یو جالب لوبه کوي سره لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي د مال نظر د کوټې دفتر دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویان روحیه ماته کې په جګړې کې او بل خواله غواړي چې د افغانستان دولت هم د شوخی چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصر الله استانکزی لدې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. د زیاتوي کچېری طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
نو پامیر ساحل فارن پالیسی مجلې کې داسې ښکاري چې افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي په لور نږدې کېږي او غواړي چې له طالبانو سره روانه جګړه ختمه شي، خو په دې هیواد کې به امن نه راځي چې کله افغان ولس دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولس مشر هغه مسلې له منځه یوسي چې د سولې د پروسې مخه نیولې. تفصیل اسرار المومن وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجللی کی کڅه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حقيقي نتیجې مخې ته نه دی راغلي، خو دا ښایي چې افغان حکومت د جګړې سولېز حل ته ډېر ژمن دی. اوس دا ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ورو ورو خو پرلپسې د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي، خو امن به هله راځي چې کله افغانان د دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولسمشر لومبه هغه مسلې لمنځه یوسي چې دا مهال یې د سولې د پروسې مخه نیولې او بیا د سولې په عالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوي ختم کړي. د سولې عالي شورا مخه په هیواد کې خامي جوړجاړي ته لار هوارول او د پخوانیو جنگیالیو بې وسلې کول او عادي ژوند ته راوستل دي. د سولالی شورا په اویا غړو مشتمل ده چې پکې د پارلمان غړي پخوانی جنگیالي او د مدني ټولنو مشران شامل دي. د دې ترڅنګ څلور دیش ولایتي امن کمیټیاني هم جوړ کړل شوې دي او د دې کمیټانو غړي د والیانو لخوا ټاکل کیږي او د دوی کار د طالبانو ادي ژوند ته دروستلو لپاره زمينه برابرول دي. خو د سولالی شورا کوم واضح تګلار او اختیار نه لري. معلومه نه ده چې آیا د دې کار د یو بې طرفه منځګړي په توګه د جګړې ټولې خواوې د خبرو میز ته راوستل دي یا چې کله رسمي خبري شروع شي نو دا به خپل رول لوبوي او کنه دا به د افغان حکومت په نمائندګۍ له وسلوالو سره د سولې خبرو ته کینی. په مقاله کې وړاندې راغلی دي تر څو چې په سمه توګه د افغانستان مدني ټولنه د سولې په خبرو کې نوي شامل کړل شوی تر هغه ګټورې نتیجې مخې ته نشي راتلې.
دا و اسرار المومن. واشنگتن پوسټ رسپانه د استخباراتي ادارې امریکایي پوزي چارواکو د افغان ملي امنیت ادارې په غو داو مقاله خبره کړې چې په ننګرهار کې په امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر شاهد الله شاهد په ګډون د نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ شوې. د مقاله تفصیل په دې رپورت کې دی. واشنگتن پوسټ رسپانه د استخباراتي چارواکو د خلیلي کې چې د افغانستان په مشرقي برخه کې په یو امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مهم مشر په ګډون یو بل لوړپوړی کمانډر وژل شوی دی. رسپانه د امریکا د پوسټ د خلیلي کې چې د نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وشو چې د ځایي میډیا د رپورټونو په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لسګونه وسلوالو وژل شو. په دې کې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل دی. هغه تیر کال له ډلې بیل شو او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ګریشو. شاهد الله شاهد په دغه هیواد کې د داعش مهم ویان ګڼل کېده. رسپانه لیکي افغان استخباراتي چارواکو ویلي دي چې روانونه په امریکایي ډرون حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او بل کمانډر ګلزمان هم وژل شوی دی. خدا لانه د واضحه چایا په غبرید کې وژل شو په کوم کې چې شاهد الله شاهد هم په نخښه شو. په کابل کې یو امریکایي پوزي ویان ویلي دي چې د ګل او نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مهمو هدفونو په وړاندې حمله وشوې. تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو رپورټونو تصدیق نه دی کړی. په ننګرهار کې قبایلي مشران او چارواکي وایي چې له دوه هفتو راهیسې په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او له استخباراتي مرستې سره امریکا په سیمه کې د هوایي عملیاتو کمپین شروع کړی دی. د چارواکو په خبره امریکایي ډرون او جنگي جازونه په باقاعدګۍ سره هلته ځای پر ځای کېدل شروع شوي دي. د ننګرهار د ګورنر ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې په تېرو دوه ورځو کې حملې زیاتې شوي دي او په تېرو دوه اونو کې خواوشا نوي وسلوال وژل شوي دي. دا حملې په داسې وخت کې شوي دي چې د نهې په ورځ په مری کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو پروسه شروع شوه. رسپانه لیکي شاهد الله شاهد چې د ډېرې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو ویانو تیر کال په اکتوبر کې هغه وخت شنونکي حیران کړل کله چې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان د دغو بریدونو په اړه معلومات ورنکړل. خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات ورکړي وو. د ادارې په خبره زیاتره حملې د ننګرهار په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې شوې دي، چېرته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر شادری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې نا حکومتي ادارې ته به د کار اجازت ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تېر ماښام د سینیټ غونډې ته وویل له تېرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې نا حکومتي ادارې کار کوي، خو د هغه هېواد د قوانینو هېڅ پابندي نه کوي. ریاض مساحل له تفصیل سره.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتي او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علي خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د پاره درخواست کړه هم نه دی ورکړي. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وی د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته و د هغه وخت حکمرانان د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو په بلوچستان کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي فیصله کړي چې پاره ضلع کې د قبایلي مشرانو علماو او حکومتي چارواکو کمیټه جوړې کړي چې په هغو کورونو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څانګې او ډاکټر مشال ریډو ته ویلي په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي. خدای نور ناصر معلومات لري.
په کوټه کې د سیاحت د څنګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوز لیا انکاري کورنوي لپاره چې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي، د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې شي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانې کړي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو لامل ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی شي. د خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څنګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکي نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه امور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپل دا څاڅکي کبی
کې ترو فلوای جاي.
د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوز لیا د انکاري کورنۍ او شمیر په زرها ودی چې له همدې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوب کوي. له ډاکټر سیف څخه مو پوښتل اخر کورنۍ ولې خپل ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي؟ په دې انکاري کورنۍ کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینونو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور یې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي چې همدا کمیټۍ به د دې هر څه ځوابونه ورکوي. په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره معیوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 عیسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمېر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لن خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
سره مشال دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې د یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو یې خبرې کړې دي. وزیر اعظم مودی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر بلنه هم قبوله کړې ده. د افغانستان ملي امنیت ادارې داوا کړې چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شهید الله شاهد وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت داوا په اړه لسنه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د درغلې او واک د غیر قانوني استعمال په تورنو نیول شوی د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو وزیر ضیاء الله افریدی نن احتساب عدالت د 14 ورځو په جسماني ریمانډ جیل ته استولی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دا چیز نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د ګټو او امنیت ته زیان رسوي. د امریکا د برنو چور وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار وانخلي. یونان بیګا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې دغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی چې د پاکستان د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي واورو. سیرت زهیر تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې سیم کې د رنجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلې دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د نن نسلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سیم ته رنجرز راستولې شوي وو چې دا شان د نامنۍ قلنګ هدف یوژنو او دغه رنګ نور جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رنجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی. خو د وروستیو کې د سیم وزیر الله قیم علی شاه ته د رینجرو په حق له شکایتونه شروع شو او د دې ویناو چې رینجرز نشي کولای چې مالی او دې سره د تړلي نور معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد وی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته تسلا ورکړه چې د دې ګلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او آصف علي زرداری په مشوره رینجر ته سین کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازت ورکړې شو. دریا اخیری کې لیکي چې سین کې د رینجرو پاتې کېدو په روان اپریشن خاص رات پریوزی. خو رینجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سین کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي. ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اجر سپانه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت په وی مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% اډوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندي د خدمات په مټ کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به رسوي. خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکلي کې کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم تعلیم ورکولو کې مخلص او سنجیده وي نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ لیدو په اړه لیکلي، دا لومړی ځل دی چې دواړه خواوو مستقیمې او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په پام دوام ورکولو سره سلا شوي. بلخوا د نیشنل انټرسټ مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټمي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنې مهمې برخې منور شاده راوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوې د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوې، چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نه پس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کیږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپل خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نیشنل انټرسټ مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شو نو دوی به د خپل بقا لپاره اټمي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا سرګندونه د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټمي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټمي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي په خواني مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې بعد هند خلاف اټمي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لوی برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لوی پیمانه د پاکستان پوسټ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد تباه کولو هڅه کوي، او څلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي فیض الله زکی د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې دا خبر رد کړی چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال ریډیو ته ویل په خبرو کې موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره دې یو دوامداره کړنلاره جوړه کړل شي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لار غني او که یې غني نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل شي او په دغو مسایلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدای، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور د بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېری چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي، طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دی.
چین عبارت مسئله مطرح نشده،
دغه سه کوم عبارت یا مسأله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوب دل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس تریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبان وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ اسفندیار ولی خان له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی په کار ده چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته تر رسیدو روان پاتې شي. د سیمه ایزو چارو پوهان هم غنی چې په افغانستان کې جوړجاړي به نه یوازې د پاتې بارنو سرتیرو وتلو ته لار برابر کړي، بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم موزیږي. غلام غوس معلومات راکوي.
تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا په خبر شوی بیان کې نوموړی د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړی دا هم ویلی دی چې په کار ده د مذاکراتو د لړۍ جاری وساتل شي او په کار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسول شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
د
افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین وړاندې په قطر کې هم خبرې اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمل توګه د خارجي عسکرو د وستلو وختنی کړی دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو وختنی کړی دي، خو په خواني سپارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به خپل ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځنامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وای چې دا وشن بیا ورته ممکن دي جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواو هم تش دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا ختمول اراده وکي نو بیا د بهر قواو هلته ساتل جواز نلری.
خود ملیټنټ ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مبکرو کتاب لیکونکي او د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل دم غړی د افغانستان نه زیات خارجي عسكر وتلی دي او بل دا چې د افغانستان گاونډیان هیوادونه او سیمایز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غړی ته د طالبان مفکوره چې د بهرنی فوجونو دی هغه سره جهاد کوو دا کمزوري شوې ده، بلې غړی ته د سیمه ملکونو کې دننه دا احساس به هر هر ډول شوې ده چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگوي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکای یا د نړیوال ملکونو خپل یو مفاد به هر حال شته، اقتصادي مفاد د مارکیټ منډه مفاد دی نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمه ایز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013
پنځل زر درې سو شپېته پنځل زر اووه سو شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند تیر کال ویلي و چې په صوبه کې به سلګونه واړه ډیمونه جوړوي چې د اوبخور او برېښنا جوړونې دنده ترسره کوي، خو پوښتنه دا ده چې په دې وړو ډیمونه تر اوسه څومره کار شوی او آیا ځینې پروژې بشپړې شوې هم دي او که څنګه؟ مجید بابر د دې پوښتنې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر کال ویلي وو چې په یاده صوبه کې به درې نیم سوا واړه ډیمونه جوړوي. بیا صوبایي حکومت ویلي وو چې په دغه پروژه کار پیل کړی. دا مهال د صوبې ولس د بجلی د نشتوالي له امله د سختو ستونزو سره مخ دی. دا چې صوبایي حکومت د درې نیم سوو ډیمونو جوړولو کومه ژمنه کړې وه، په هغې تر کومه پورې کار شوی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی مشال ریډیو ته وویل،
دغه پروژه ډیر په توندۍ سره کار روان دی. دا د او عربو روپو پروژه ده او 15 میگاواټ بجلی بتری جوړیږي. د دې پروژې مقصد هغه 300 او شپږ 500 کلیو ته بجلی ورکول دي چې بجلی د قامی گریډ د دایره اختیار نه بهر دي، او دا غ کلیو کومو ته به چې کېدې شي راتونکو شلو کالو کې هم بجلی نه ورسېدلې. نو تر دا مهاله 100 ډیمونو باندې کار مکمل شوی هم دی.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دا عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا د حکومت دا داوی بې بنیاد بلی او زیاتوي،
حکومتي وارداران ناپلولیو شو کوچ کم خلک ناشته کوي عوام ته دور دروغ وي. تاسو دور وګورئ چې دې نه دا تاسو کوي دا د 350 دمو دا لیست واضح کوي او اشتهار ور کوي میډیا له ور کوي چې دا دمو تاسو په کم کم ځای جوړوي. یو وایم دا چې دا هر دیم هغه مقدار متعین کې چې یو یو دیم چې دا بصوره بيجي پیدا کوي. بیا ودا خبره واضح شي. تاسو زمو په یوه په دې خبره باندې چې دوی بیا بیا دا خبره کوي او دور په دړلې سره دا خبره کوي چې لکه دروغ دور بول ویل زمو په یوه دا ډېر لوی هنر غواړي دا ګران کار دی دا ګران کار دی.
بلخو د وابډي پخوانی مشر شکیل دورانی وایي چې په اصل کې د مایکرو هایډل پاور جنریشن دا منصوبه په خیبر پختونخوا کې د 13 کالونو دوام لري او یوازې د ګرمۍ په موسم کې پیداوار کولای شي.
د درنیم سچ جوړی کنه د مایکرو هایډل پاور سټیشن دی مایکرو نو په مایکرو کې دا نه ای چې دینه چې بجلی جوړیږي په مشکل ما په خیال کې یو کلی لا شل کورون لا یا دیش کورون لا بجلی د ضرورت پوره کوي. دا مایکرو هایډل پروجیکټ یو کنه د مخ کې نه نن مشل کال مخ کې وو سواد کې خو چترال کې په نو د نیریس کې یو د دا څه نوې شیز نه دی نوې ټیکنالوژي نه ده. دا وړوکي وړوکي خوړونه چې دي کنه وا خوړونه چې دي په خپل او اکثر په دا چې دي چې په سعودي کې وو وی پکې او په جمی کې دي.
د شکیل دورانی په خبره کې صوبایي حکومت پر رښتونی مانو کې د بجلی د نشټوالي ستونزې حل کول غواړي، نو د مونډا مومندو په ډیم دی کار شروع کړي. د په خبره د غډیم نه 8.5 سوا میگاواټه بجلی پیدا کیدی شي.
دا و مجید پاور. د روژې میاشت وروسته ورځې شپې دي په دې وخت کې خلک د اختر لپاره تیاری پیلوي، خو په بنو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال وایي په خپلو کلو کورونو کې باید اختر ډېرې تیاری کولې او خوشحالي به منځله، خو اوس د دوی په وینا په بنو کې د کډوالۍ په ژوند کې هیڅ خوشحالي نه ویني. په دې کډوالو کې لزینو سره د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر خبرې کړې دي.
نوم میں صفی اللہ دی میرم شایسی دن کا ہم جنہی سر میں تعلق تھا آز ہی کائی خوبی شکل آئی در اتلو دیر تیو رئی بے خیال کے بے سمندی نا و خوستل دیر رشکش پہ ہو بزور شے و اس زی دی سخوان مزان رشتا بس آز سڑی زڑا تانگ دا خالق بے روزگارا دی ردائی و تان دا چا زڑا نا لگی دیر زیود پارختا لکا میش چا بلکل کم دید مینز وکڑل لکا سے کیا گیا جے بدل والا نوی میش
نم حفیظ اللہ دی میرم شایسی دن کا ہے و اس دلتا میرم تاسو کړی دی نو خوان رو کوي په پردای وطن دی میز خپل وطن شمیز ای دا ډر سا خوان کو میز خپل وطن ته واپس کو دل دا جی دا خال ته ری کو په بازار شم می مزر داسی ای چې اس می شه په خپل وطن وای یو میز داس ته ری کړل خپل وطن ای دو ډر سا مزا کړل خصوصا چې ای دا تیوری وا ډر سا خوان کو جو چې کرن میز ورو تلی ها سامان دی پورا ای ته مو ته ری اکل میز ته پاس ډر خوشی وا او ایز دیلا پورا دی وطن شه خوشاله نشتا.
نوم رحمان علی دا مینو سره سره متعلق تا ټپې دی کوم په لته یو راوی میز
واضح سے بیٹر مانگ بو اسی جدا سیزن بار نزدے شو وہ دل تا ہو پردائی وطن دا بل لانا منخوان چر دستا ورد خو بیٹر جو تھا رش پہ وہ خالق پہ دیر دائی نسول پہ بزور سے جدا کی مٹے پہی سنٹر بو پھر شاہ بزور بے غن پل بے رش پہ وہ دیر جو تھا دیر پار کی دا وطنی دے دے گئے زائی پل پردی بے جوت پی وی عید مین میں چوش پلو لگادار شدرشہ بیوہ ستڑی مشینہ بیوی دلتا سیک پہ بانی پرتا دی سیک پہ پشاور دی سیک پہ بٹ آباد دی بغن خالہ کے سارا تن پترہی کڑے دی
زب اخبالا شربہ درخہ برے کا شمالی وزیرستانی امیش خاص کر دے اختر دے پورا دیر زیوت خوش لے ہوئے خرچے ہوئے موکڑا لے کلا امیرم شاش امیش بی دست لاس شل بینزل سرز مخش ہوئے وطل نا وطل و اجری دے پورا یہ دست والمناوش پر شل مشتار ہوئے دے اختر دے پورا امیش بی پینزش پیج کس ما یو کس ملگری وی یو کپڑا ہوئے موکڑا لے یو شای ٹیپے ہوئے یو شای سپلے ہوئے داو پی وزی پچا کر لڑا لے دل پا بانی شے بانیتا یو رائشتا نمو ٹیپیشتا نمو سپلیشتا دے گرمینا بلکل دا سی چے وطل ناو ناو وطل ناو بسولی پا وطن شوائی بہا دیر خواند رنگ ہوئے میجو رنگینا ویال ہوئے من دیر خوشولی ہوئے چے کلا میجو خپل وطن تا ورسی پا خپل کرینا شے بیاس دیتی میجو آغات اختر دائی
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے دا قبالی سیمه خیبر باړه اوسیدونکو وای د پښتونخوا گورنر چې د باړه د بیا ودانی او بیا رغونې لپاره د پرمختیایي پروژو پیکیج اعلان کړو پر هغې تر اوسه عمل نه دی شوی او هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي شروع شوی خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازي وایي نه یوازې پرمختیایي کارونه پیل شوي بلکې دوی هڅه کوي چې زیانمنو شو خلکو ته د تاوان ورکولو له لارې پیل کړي او بیا رغونې کارونه زر تر زره ترسره کړي فرهاد شینواری معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړو په مشوره د روان کال د مارچ په شلم نیټه د خیبر جنسای د باډی د کډوالو ستنیدل پیل کړل او د سیمې د بیا بحالی لپاره د یو ځانګړي پرمختیایي پیکیج اعلان وکړ خو د باډی خلک وای چې دلته وس هم پرمختیایي کارونه نه دی پیل شوی دوی وای چې دلته د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خلک ډیر ځپل شوی او بنیادی اسانتیاو نه بې برخې او باید د بیا بحالی لپاره کوټلی ګامونه پورته کړل شي په دې لړ کې مو چې کله د باړې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دینه وپوښتل چې دلته تر اوسه پرمختیایي کارونه ولې نه دي پیل شوي نو په ځواب کې یې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
د لپاره ډېر غټ پروګرام دی او سپیشل پیکج پرېږ دا چې نور به ان شاء الله د پرایم منسټر پروګرام دی او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منسټر د باړې د بازار کولاوي بالکل
باڑا کی پا موجودہ وقت کی خلق کمو اسانتیا و تارتیا لری پا دے حق لا دیا دسی میں مشر سوہیل پردائی وائی
تقریباً چی کورونا نشتا پیلوکا کی نس کل شتا اسا پیرا ٹینٹونا خوی لگولی دی خوب آگو کم آغا سہولیات چی کم پکی پکور دی آ پکی نشتا اسپتال نشتا روڈ نشتا بجلی نشتا ٹسپرمر نشتا لزخلو بو انتہائی سخت تکلیف تے خلقو تا نو تکلیفات انتہائی زیوتی
دا باڑی سی می اوبل مشر شمشاد پردائی وائی چی حکومت ور سرا دستانی دون پس د بیا بحالی کمی وعده کردی وی حقی پورا نکردی
جو کمی وعده کردی وی ده مشرون از را لکه سراک شول یار شولا دای و تا مکامل نکرلا بلی ده کورون شولی آ و دی و تا پورا نکرلی نو ده بکور چرتا جوڑ شی
ده خیبر جنسینا ده کمی اسمبلی غڑی ناصرخان پریدی زیاد تکڑا چی دوی با ده باڑی ده خلکو ده ستونزو ده هوارول لپارا گامون پورتکوی فرهاد شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس په دروژې د مناسبت سره سم د مشال ریډیو ځانګړي پروګرام باوړې. په دې پروګرام کې ډاکټر میراج الاسلام ضیا خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کومه تلګوي چې په کوم سیزونه حیا حالت داسې چې روزه پکې نه نیول پکې یا په کوم خبرو دا ماتيږي؟
روزه خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسي، عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روزه نشتا، بل مقیم او صحت مند دا شرایط تھی. مقیم دیتے ہوئے سڑے پر سفر کے نہیں، اور صحت مند دیتے ہوئے سڑے بیمار نہیں. تو بیماریں بیا قسم نے دی، یو سرے سیریس بیماری، ابدی بیماری، بل عارضی طور سر درد راشی، ٹوخے تب ٹوخے راشی. نو چکلا بیماری سیریس ہی او ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہ نسی، نو بیا پکار دادا کہ سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی، کہ اسلام دا دا اللہ دین دے، دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں. درشانت کہ وہ سڑے پر سفر باندې کور نه بهر تلی لري، د خپل حدود دی، لیمټس دی. دا څنګه هغه طبيعت د روزې د نن نیولو اجازه اومشتا، اگر چې روزې نیولو لزیات پر دی. دا څنګه چې کومه زنانه بیماری نو هغه به روزې نسی. رستو بعضی داسې زنانه چې هغه پرېګننټ حاملې یا ماشومان له پی ور کوي، نو هغه کې هم تاسو ګوره د ډاکټر رائے ته ګوره. یہ اسے سڑے مطلب جی پتہ کی غور نیت صدق ډیر ضروری شی دے په اسلام کې، ممکن نفاق ډیر زیات دی، یعنی منافقت مانا کو رښتینولی بکو. نو که سړی باندې سړی اسے د مانزه په معنی تاریخ لري کنه، هغه روزه نه نسی خامخا، یا ڈاکٹر سٹیم پہ جان لگ کے تلی، یا ماں ڈاکٹر بول دی چیئر تب ٹھیک نہیں ہے، الگ کرتا خود بیا منافق ہے تو بیا مسلمان نہیں. نو دس قسم خبر نا واقعی چی سڑے پرشتیا سلی تا ضرورتی زنانا تا ضرورتی دے پا تکلیف کے وہ ڈاکٹر ہوتا ہوئی، نو یقیناً اللہ پا غفور رحیم دے 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 روجہ انہیں نیسی خدا بھی مطلب دانے دے چھے بیا بے قضا نہ روڑی، قضا بے روڑی. البتہ آغا صورت کے با کہ وہ زنانا دا یا یو ناری دا آغا تمہنگ شیخ فانی ہوئی ہوں، چھے اگر دیر زیاد عمر تیر شوئی 70 پلس یا 60 پلس ہی ہو جے، صحت خرابی دے صحت تا کنڈیشن خبر ہی، اور روجہ نشی نہیں ہوئے نو دی دے روجہ انہیں نیسی دی دی بیا فدیا ور گئی، دے دے پر اجازت شتا دے. روزہ پی روانے کے سڑے خوراک کا کوکی پی روانے نو روزہ نہ ماتے گی، باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی، یا دے انجیکشن داسی انجیکشن سے اگر دا رکھ کے لگی نو دوڑو سر روزہ ماتے گی.
دیر خلق دا جی پستر کو کیا وقت دا رو چولو سرم سر
نہ 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 دے سر فرق نہ پڑ جائے گی، پستر کو تو رو لو سرم فرق نہ پڑ جائے گی. مسواک کو حلو سر روزہ نہ ماتے گی، بلکہ مسواک کو حل سنت تے چسڑے وہی
پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو عربیا لن خبرونه له شاهین بنیری نه واورو.
ستړمشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په وفا خار کې یو بل سره لیدلی او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو یې خبرې کړې دي. وزیر اعظم مودی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د افغانستان ملي امنیت اداره دعوه کوي چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شهید الله شاهد وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوارې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لسنه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د درغلي او واګ د غیر قانوني استعمال په تورنو نیول شوی د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو وزیر ضیاء الله افریدی نن احتساب عدالت د 14 ورځو په جسماني ریمانډ جیل ته استولی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي د اسیس نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. یونان بیګا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحاتو وړاندیز کړی چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شاهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 او 20 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس اینجلس کې په خپل کور کې د یوې اعلان شوې ناروغۍ له کبله مړ شو. د ده د جنازې مونځ سبا په مکه کې کیږي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زه ملیحا میرزاده، شاهین بونیری او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدل مه هیروئ. د الله پامان.